رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او د دې اوس به خبرونه واوري. محلي مامورین وایي چې د افغانستان په شمال کې د 50 تر 50 زیات کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي او د سلګونو نورو کسانو مړي او ژوندي نه دي معلوم. د بغلان د ولایت د گذرګاه نور د ولسوالۍ چارواکي وایي چې تلفات شاید شي تر دې هم زیات وي. د پولیسو سرمامور وویل چې په مړو او زخمیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د افغانستان په شمالي سیمو کې پسرلني بارانونه او سیلابونه هغه کورونه چې پاخه نوي جوړ شوي وړي او ډېر تاوانونه رسوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکي اونۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید په یوه قاتلانه حمله کې چې شپږ کسه پکې ووژل شول او دی پکې د مرګ څخه بچ سو وایي چې د انتخاباتي مبارزې څخه نه وځي. د جمعې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي مبارزې د یوې غونډې څخه د عبدالله د وتلو ته لږ وروسته د هغه د موټرو د کتار مخې ته دوې چاودنې وسوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه تروریستي حمله کې لږ تر لږه 22 کسه زخمي شول. عبدالله روغ رمټ دی. تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. خو د دوشنبې په ورځ طالبانو رای ورکوونکو ته خبرداری ورکړ چې د جون په 14 د جمهوري ریاست په دوهمځلي انتخاباتو کې دی ګډون نه کوي. عبدالله پخوانی خارجه وزیر د نړیوال بانک ته پخوانی مامور اشرف غنی سره مقابلې ته ولاړ دی. په پاکستان کې په اصطلاح د عزت مرګونه وروسته له هغه مخ په زیاتېدو دي چې تېره میاشت یوه ځوانه امیدواره ښځه د پنجاب په ولایت کې د محکمې مخې ته سنګسار شوه. په دې لار کې عموما هغه ښځې د خپلوانو لخوا وژل کیږي چې دا تور پر ولګیږي چې کورنۍ یې د شرم او خجالت سره مخامخ کړې ده. په یوه پیښه کې چې فقط 4 ورځې مخکې وسوه، یوې 18 کلنې مېرمنې دا موقع وموندله چې د خپلې کورنۍ لخوا د وژل کېدو څخه ځان وژغوري. پولیس وویل چې په صباح مقصود باندې د پنجاب د ولایت د حافظ آباد په ښار کې د خپل پلار نورو نږدې خپلوانو لخوا له دې کبله د خپل پلار او نورو نږدې خپلوانو لخوا له دې کبله حمله وسوه چې د هغه سړي سره یې واده کړی و چې د دوی خوښ نه وو. چارواکو ویل چې د مقصودي پلار هغه په مخ باندې وویشتله او بیا یې یوې ویالې ته وغورځوله، مګر هغه وروسته پر هوش راغله او د ویالې څخه راووتله. دغه مېرمن اوس په روغتون کې ده او پولیس وایي چې دوی د هغې په پلار او نورو خپلوانو پسې ګرځي چې پیدا یې کړي. د بلې خوا د امریکا ژغ د ډیوې خپرونې ویل دي چې دوی نورې ښځې پرون د شنبې په ورځ د پنجاب په ولایت کې د خپلو کورنیو لخوا له دې کبله وژل شوي دي چې په خپله خوښه یې ودونه کړي وو. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویل دي چې د یوې کښتۍ د عملیې هغه یوولس غړي چې د سومالیا سمندري غلو نیولي او څه د پاسه 3 کاله یې ساتلي وو آزاد شوي دي. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولا کې پرون د شنبې په ورځ وویل چې دغه کسان به کینیا ته ورسول شي او د هغه هیواد څخه به خپلو ملکونو ته واستول شي. کې دا هم وویل چې دی له دې کبله اندېښمن دي چې نور 8 کسان چې سمندري غلو یرغمل نیولي لا تر اوسه نه دي خوشي شوي او د هغوی سمدستي ازادېدل یې وغوښتل. د یوولسو تنو د ازادېدو په اړه لا تفصیلات نه دي ورکړل شوي. هغوی د مالیزیا د یوې بار وړونکي کښتۍ د 23 نارینه عملیې یوه برخه وه چې دغه کښتۍ په 2010 کال کې د هند په سمندر کې د مالدیو د ټاپوګانو په لویدیځ کې ونیول شوه. په دې عمله کې د پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او ایران ماڼوګان شامل وو. 8 تنه پاکستانیان په 2012 کال کې خوشي شول او 4 نور ماڼوګان په سمندر کې غرق شول او د رپورټونو له مخې په یوه ماڼو باندې ډزې وسوې او ووژل شو. کارپوهان وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي د کنټرول څخه وتلې ده. دغې ناروغۍ کله چې د فبروري په میاشت کې د ګینی په جنوب ختیځ کې اول وار راپیدا شوه تر اوسه پورې یې څه د پاسه 200 کسه وژلي دي. دغه ناروغي د انسان د بدن د مایعاتو په وسیله د ناروغ سره په مستقیم تماس روغ انسان ته سرایت کوي، که څه هم چې ناروغ مړ شوی وي. د می د میاشتې تر پای پورې په ګینی او سیرالیون کې د دغې ناروغۍ په لسګونو نوې پېښې لیدل شوې دي. د دغې ناروغۍ نښې تبه، خواګرځۍ، د بدن درد او خونریزي ده. دا وو د دې ساعت خبرونه.